بعدی را میزبانی کند.
السلام علیکم، په دې یو ساعت خبری مجله کې مو زنوری اسنوری هرکلای کوم. و په ورشي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د یو ځانګړي سیستم له لارې ژر تر ژره د افغانستان د ښوونځیو ښوونکو ته معاش ورکړي. ښوونکو چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
که چیرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا په ډېرو سیمو کې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي.
کله چې ښوونځي ته تلو نو ډېرې زیاتې هیلې مې درلودې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړه شم.
د نورستان ځایي اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوس زیات دی.
په یو راپور کې مو په کابل کې پر 420 روغتون د وروستي برید د ملکي تلفاتو موضوع ته کتنه کړې ده. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ کړی چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. د بیلاروسیې یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لوېدلې چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د نوموتی پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروسته وکړه د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان وکړ. روسیه په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړل او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو له لیسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری له لوري په یوه اندازه ژمنې مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو ان سی آر وړمه ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ژمنه کړې چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بي ځای شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنې مرستې ورسوي. له ازبکستان د افغانستان لاره پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پایل شو. پروند ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخم واوختلو. له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار موید یوسف وکړ. خغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خبره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلې ده. له ازبکستان سره د افغانستان لاره پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یو میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوان اتلان، اباسین سپیا او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چواچول شي او څرګند شي چې کومه لوبډله له کومې وی سره مخامخېږي. دا لوبې لس ورځې دوام کوي. د بیلاروسیې یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لوېدلې ده چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف دولس ان ای الوتکه د چهارشنبې په ورځ د ایرکوتسک په سیمه کې ولوېده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونه توانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی معلوم. په دې الوتکه کې دوه عمله د بیلاروسو، دوه پکې روسانو او دوه هم اوکراینیان. د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوب په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوب د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لګ ډیر توپیر ماته ورکړي چې نیمه پای لوب ته هلي ژوندې پاتې شي. د نن ورځې بل لوب د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري، خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. د شلورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغانستان له هند سره لوب وکړه چې هند دا لوبه وګټله. نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پای لوبه به د نومبر په 14 وي. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مه هیروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د هلکان و انجونو د ښوونځیو د ښوونکو د نمونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې افغان ښوونکو ته ژر تر ژره معاش ورکړي. یونیسف د دې لپاره ځانګړی پروګرام لري او وایي کله افغان ښوونکو سره دا ډول مرسته ونه شي په افغانستان کې ممکن نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلې دي، خونکو معاشونه نه دی اخیستل. هغه مخکې هم د تیر حکومت په دوره کې ډیرو خونکو شکایت کاوه چې له څو میاشتو راهیسې ورته معاشونه نه دی ورکړل شوی. جزئیات د احمد شبر پر راپورټ کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان خونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چې نړیوال ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنیت فوګلار رویټرز سره په پاستولې ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې د پیسې د چارواکو له لارې معلومات ته وسپاري. یونیسف په داس وخت کې داشمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې د ستونزې ژر تر ژره حل کړي. په خصوص کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکي فاطمه اسدی راډو ته وویل چې د ماشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستي هغه به هم وترل شي.
دا چې کورنی مشکلات دي همدغه ماشلې طریقه حل کوو. نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړې شوې دي. نو له مسؤل چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېری په واسطه ترسې دیږي ونشي شاید د مکتبونو د تړلو بایس شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان چونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لار دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرې نشتي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې به معاش ښوونځي تړل کیږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي. کور کې کوم چرګ چرګوړې او کمال او کرشي او خرڅ کړي دي نور څه نشته دي. زمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور لري چې خرڅي کی او وزن لږ خرچو کی. نو په لحاظ کې د معاشورنی کې نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونه ته لنر شي. دغه خاص وجه دا ده چې د دیړی و کی یو څه شي پیدا کی خپل بچو لري وړي.
روس تر دې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخله بحران سره مخامخ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپل نورو مرستو بندیز لګولې دي. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولې دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسول وحید الله هاشمی وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یو ښه لاره پیدا شي. د هاشمی په وینا چې دوی هر ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي، غونډې ورسره کوي، څو دا ښوونځي پرانیسي.
پا په داسې حال کې چې ښوونکو ته له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي، د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. د طالبانو رژیم یوازې په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته ادامه ورکړي. ازادي رادیو په دې تړاو له هغو خزینه زده کوونکو او محصلینو سره د خبرو یو لړۍ پیل کړې چې د منځنیو او لوړو زده کړو له حقه محرومې دي. په دې لړ کې زموږ همکار په کونړ ولایت کې له یوې زده کوونکې مروه سره خبرې کړې. دا مرکه به په ګډه واورو.
نوم مې مروه ده، د ولسم صنف زده کوونکې يم.
کله چې خونځي ته تللې څومره خوشاله وي او څه هیلې مو درلودې؟
کله چې خونځي ته تللو نو ډېر زیاتې هیلې مو درلودې. هم د سیزمون کورنۍ هم موږ ته ډېرې هیلې وي. ما غوښتل چې پر راتلونکي کې یو ډاکټر جوړ شم.
اوس چې لښپګم ټولګي پورته د خونځي دروازې د نجونو پر مخ تلل شوي، څومره خفای؟
ډیر زیات خفای او چوسم. خونځي د انجینر پر مخ تړل شوی دی او د لکانو پر وړاندې خلاص دي، ځکه چې دا یو توپیری چلن دی. مونږ ډیر زیات نا امید کړو. زمونږ خويندې، زمونږ ټول خزینه قشر ټولې نا امید کړې دي. هم دې سره چې دوی مونږ ته اجازه نه راکوي او مونږ مکتب زمونږ پر مخ تړل دي، ډیر زیات نا امید او ډیر زیات خفای او ستومانه یو. اوس چې خونځي باندې شوی ډیر هیلې مات شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس چې تما او توقع نه لرو، ځکه چې ډیر زموږ امارت اسلامي موږ ډیر نا امید کړلو.
د خونځي کتابونه چې ګوري هغه ته څومره خفه کیږي؟
کتابونه چې ګورو ډیر زیات خفه کیږي، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وای، کورنۍ وظیفه ورکړي، هغه تر سره کوي، سار چې مکتب ته موږ هغه چې د مکتب وخت کیږي، مکتب ته زموږ ډیر زیات خفه کیږي. خو سفینو سره خبرې کوو، ټلیفوني رابطه ورسره لرو، هغه هم زموږ په څیر نه نور خويند په څیر ډیر زیات خفه دي.
دغه ټولنه خزینه ډاکټرانو، خونکو او نورو خزینه کارکونکو ته څومره اړتیا لري؟
زموږ ټولنه خزینه ډاکټرې، خونکې او نور خزینه کارکونکو ته ډېره زیاته اړتیا لري، ځکه چې زموږ ټولنه زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی او په دې کې خزینه ډاکټره باید یو خزینه خور ته معنی وکړي. نو په دې خاطر ډاکټرې ته زیات ضرورت دی. همداسې خونکې، څومره چې یو خزینه خونکې، یو خزینه زده کوونکې پوهولی شي، داسې نارینه نه شي پوهولی، نو همداسې ښوونکي ته ضرورت دی او نور ښځینه کارکوونکي، ځکه د ښځینه حقوق چې د ښځینهو دپاره ښځینه چې څومره حق غوښتی شي هماغومره نارینه نه شي غوښتی. نو په دې خاطر ښځینه کارکوونکو ته هم ډېره زیاته اړتیا ده.
تاسو خو پخوا هم په حجاب کې ښوونځي ته تللی، اوس له طالب چارواکو څه غواړئ؟
له طالب مشرانو څخه مغوښتنه هم دا ده چې د خویندو پر وړاندې مکتبونه خلاص کړي او خویندو ته هم اجازه ورکړي چې تعلیم حاصل کړي، ځکه څنګه چې ورونه حق لري چې تعلیم حاصل کړي، همداسې خویندې هم حق لري چې تعلیم حاصل کړي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. که ښوونځي پرانستل شي زمونږ هیلې به پوره شي، ځکه چې زمونږ همدغه هیلې دي چې زمونږ پر وړاندې ښوونځي پرانستل شي او مونږ بیا لاړ شو او هماغسې د پخوا په څیر مکتبونو ته لاړ شو، ځکه مونږ پخوا هم همدغسې په حیا او پرده کې اسلامي شریعت او حجاب کې تلل مکتب، او اوس هم همدغه زمونږ هیله ده چې زمونږ په مخ کې زمونږ مکتب خلاص شي.
د کونړ د یو لسم ټولګي زده کوونکې ام مروه چې وای له طالب چارواکو غواړي چې ډیر ژر د نجونو زده کوونکو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او د غراز د لوړو زده کړو مؤسسو بیرته پرانیزي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادې رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجاو 15 دقیقې شوې. په کابل کې ورځ مورز د سردار محمد داوود خان پر 420 دریز پوزي روختون د بریټ اپ نتیجې کې ډیر مرګ جوړه ملکی خلکو ته اوخته. د هغه بریټ چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې دایش اخیسته ده، لکه چې طالبان وخت رسیدلې دي په ورستیو کې داعش د څو خنډیو بریدونو مسؤلیت اخیستی چې بیا هم اکثر مرګ ژوبله ملکی خلکو ته اوخته ده. مخیله دي چې طالبان هم وخت ورسیږي په افغانستان کې د اکثر بریدونو قربانیان هم ملکی وګړو. په دې راپور کې مو د ورستی برید ملکی تلفاتو ته انکتنه کړې ده.
د سردار محمد داوود خان د څلور سابستري زروختون ډاکټر شبیر احمدی د سه شنبه ورځې په بریټ کې چپی سوای دی. دا وی کله چې غرمه مهال خپل همکار سره د غرمې ډوډۍ خوړل لپاره لروختونه وتل، د غروختون د وتلو دروازې ته نږدې زوروري چاودنې 200 متر ایسته وغورځول. د خاغلی احمدی په خبره کله چې سترګې خلاص کړي هغه ځای کې ویني او لوګای و، او پر دوی د دې حمله د قربانیانو د غوښو ټوټې او ویني پراتی وي. د دې په خا په دې په خا کې زوبلسوي او وستر درملنې لاندې دی.
تقریبا نوی بجی به تیری وی چې ما او همکار می غختل بهر وزو. د لومړی دروازې 2 متر لری شي وو چې ناڅاپه چاودنه وشوه او زه او همکار می شاته غورځولو. کله می چې سترګې خلاص کړې ټول ځایونه کې ویني او لوګي ښکارېدل او زه هم ګنګ شوم.
د فرانسې خبری آژانس راپور لمخې د کابل د سردار محمد داوود خان 420 زروختون د سه شنبه ورځې په حمله کې 19 کسان وزل سوي او نګدی 50 نور چاپیان سوي دي. ډیری قربانیان د ناروغانو پایوازان، د سړک د غاړې ټوکو پلورونکو او د دغه روختون لمخې تیریدونکو کسان دي. د دغه پیښې یو بل عیني شاهد نور محمد ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
د ناروغانو پیوازان هم وو. ځینې کسان د 420 تریز روختون په لور ورتلل، ځینې کسان صحت طفل روختون خواته تلل. د ډیرو خلکو مړي په ځمکه پراته وو، ځینې کسان لوینو ډک او ځینې هم د تیښتې په حال کې وو.
د افغانانو غوښتنه د طالبانو له حکومت داده چې لک تر لګه دی د دوی د ځان او ژوند امنیت خوندي کړي. حسیب الله چې د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي محصل دی او تیر یو کال مخکې پر دغه پوهنتون حمله کې ټپي سوی و او تر اوسه د ګرځېدو نه دی، وایي په شلو کلونو کې بیلابیلو حملو له دوی قربانۍ اخیستي او اوسنی حکومت باید د ټولنې د هر قشر لپاره امنیت ټینګ کړي چې د خلکو باور تر لاسه کړي.
اوسنی نظام ته هم دا پکار دی چې د خلکو د امنیت تامینولو لپاره لومړی باید د دوی رضایت او د دوی حمایت وکړي، د دوی حمایت او د دوی رضایت لاس راوړی شي چې د خلکو ضرورتو ته رسیدګي وکړي، خلکو لپاره با کیفیت عامه خدمات وړاندې کړي او داسې نور، تر څو یو ارتباطي پل د خلکو او د حکومت ترمنځ ایجاد شي او خلکو ته پلی شي د یادو حملو په مخنیوي کې حکومت سره مرسته وکړي.
له حمله څو ساعته وروسته د اماق خبری آژانس انګلیسي پاڼه چې د داعش وسلواله جلی فعالیتونه خبروي، د داعش ډلې لوري دغه حمله د پړې منلو خبر خپور کړ. طالبانو ویلي چې د شپږو هغو بریدګرو لړل چې پر دغه روختونی حمله کړي 4 کسانی وزنی او 2 نوري ژوندۍ نیولې دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل دا ډله خپل موخې ته ونه رسیده او د دوی وسلوالو د 15 دقیقو په ترڅ کې وکولای سول چې حمله د فکری
در هیڅ کې نقطه کشور انها یک هدف نظامی را نه تانسته کې مورد هدف قرار بتن. ای خودش یک پیام دیګری است کې باید بدانیم کې انها کوم تهدید و کوم چالش نیست، ولی یک مزاحمت هست، یک اقدام هست کې مردم ملکی ما را متضرر میسازند، ولی ما هم تصمیم ها و پلان های را زیر دست داریم کې تمام مخفیگاه ها و لانهایی کې در بین جاهایی که آنها مخفی شدند و لانه‌ها را ساختند به تدریج کشف میشند، خونسا میشند، از بین برده میشند.
دې حمله پراخ نړیوال خبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې په دغه ستر پوځي روغتون حمله غندي او زیاته کړې ده چې دا ډول حمله له بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د اسد میاستې په څلیرویشتمه او د اګست میلادي میاستې په پنځلسمه نیټه د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې پر ځینو جماعتونو او نورو ملکي ځایونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د داعش ډلې خراسان څانګه له طالبانو سره په فکري اختلافات لري او پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته دا توان ځل دی چې د طالبانو پر وسلوالو د دغې ډلې له لوري حملې ترسره کیږي. له دې حملو یوه یې د اګست په شپږویشتمه نیټه د کابل هوایي ډګر دروازې مخې ته حمله وه چې د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8مه نیټه په کندوز ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات حمله وسوه او له دې حملې یوه اونۍ وروسته د اکتوبر په 15مه نیټه د کندهار ولایت د شیعهګانو پر یو جومات هم ورته برید وسو چې د دواړو حملو پړې داعش وسلوالې ډلې منلې دي. لدی مخکې هم د تیر حکومت پر مهال د داعش ډلې د خراسان څنګه لوري په افغانستان کې په ځنګړی توګه په کابل ښار کې خونړۍ حمله ترسره شوی وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د نورستان اوسیدونکو وای کمرستي ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي او د نورخونو لوړوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. البته دا یوازې نورستان نه دی بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې خلک له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې وورو.
اویا کالن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناشته وای. په خوای د کورنۍ غړي کمو په لګز مکاو حاصلاتو ژوند تیرید. په خبرې چې اوسی د کورنۍ غړي زیات شوی او د زمکي حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوی چې خستلې د غریبو خلکو لباس او تلی دي.
دلته زمګم کم ده نورستان کې د سیاوایر نشته چې خلک ورنست منشي او هغه نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغه خریدا خواره دي چې نورستان ولایت خلکو دي لپاره دبليو اف پی له خوا نه کومه وخت ورډ مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال داسې نور څه چې کومګي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدی سیم یو تن ځوان صاحب داد همدرد به وای نه په ولایت کې خلکو ته هغه پوخانی مالداری پاتې ده او نه هم لکه مزمکو په تر لاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلې مرستې وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، زمکه هم دومره نشته، نفوس یې زیات شوی دی، خوانی مالداری هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو مؤسساتو نه زموږ غوښتنه ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه خو چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدي چې څه ناڅه ستونزې پرې حل کېدي. خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخنۍ پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمي کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمي د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخوي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت لامل لارې هم بندیږي. په خبرې چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي، د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤل مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سکار ورته د خیریه ټولونو یا نړیوالو موسسو
مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوی نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوال موسسو نخواس کو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د خوراکي توکو لکموالی شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوی مرستې لا هم افغانستان ته نه دی ورکړل شوی.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې خبرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
او وسم د شلورنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو میدان د نړیوال جام تیر تل هن افغان لوبډلې ته تیر شپه د شپږ شپېته منډو په توپیر ماته ورکړه. د دې ماته سربیره په دې نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې هیله شته، خو د تیر شپې له لوبې وروسته نیمه پای لوبې ته د هند مړه هیله راژوندې شوه. نور بل احمد شیبره وورو.
محمد نبی winning the toss.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربی امارات په پلازمینه ابو ظبی کې پچا وګټله او د لومړي بیټنګ نوبته هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډیر تیز لوبه وکړه. د هند پیل دوه لوبغاړو 124 منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوسېده او نږدې دوه اوره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لوري بورډ شو. هند په ټاکلو شلو ورونو کې 212 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا هدف آسان نه و، په هر اوور کې تر لسو ډېرې منډې پکار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوسېدل. بیا وروسته آل راونډران شو وځلېدل. کریم جنت 224 نه سوځېدلی پاتې شو او محمد نبی په 35 منډو وسوسېد. د افغانستان لوبډلې 144 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوسېدل. دا لوب هند د شپش په تمندو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول او ویاند فرید هوتک ازادي رډو ته وویل چې د هند پیاوړې لوبډله افغانانو له څستونځو سره مخامخ کړي و.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر هوسه په نړیوال جام کې څلور لوبې تر سره کړې دي چې په دوه لوبو کې خپل سیالانو ته ستره ماتې ورکړي او همداراز په دوه لوبو کې هم خپل سیالان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل 15 لوبه د روان میاشتې په 8 نیټه له نیوزیلند سره تر سره کړي چې دغه لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوهم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندې پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چېرته افغانستان خپل بل لوبه د نیوزیلند له پیاوړي لوبډلې وګټله، نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووزي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چېرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه، نو له دې جام څخه به ووزي. بل لور ته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا په 400 کې 14 سره ده. دا مسلمانان چې په شاده سره سوي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنات والی دی او جنات وی هم نه ویني، ځکه الله پاک په قران کریم کې وايي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكيار ذا بلدا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې د خنجرانم پوس او مسلمانانم په زوسی باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه فنان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مرتي دوزخ ته دي، دوی په شراب باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د نګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلی نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامه زموږ د درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانی نه دومره تیز او په شغت باندې روان دي چې د ګرانوالي کچه باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګان خوراکي توکي او څومره چې دي وسکه څومره بندرونه راخلا شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي امه کسان دي سوداګان ګرانډ وان یاره د څلګ سل روپی یا دس روپی دا هیڅ پخ نه دس پخ دی دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا پسارن یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله کله بدی منج تصمیم وشو هېڅ کله د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین څنګه اوروال
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې شوې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې پام وکړي د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د روسي د برنامه چارو وزارت پر افغان د لوغه کل شیخ خپل منځي استونزې د خبرو لاره حل کړ او له جګړې ډډه وکړي. د خبره د روسي د برنامه چارو د وزارت وایند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې په یوې خبري غونډه کې وکړاو ویل چې دوی فکر کوي چې قومي سیاسي ډلې باید د وسل لپاره داسې هڅې وکړي چې د افغانانو ترمن د جګړې بایس کیږي. د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنر یا یونیسیار له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن هم په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یونیسیار وړ مورز هم په الوتکه کې درې شتونه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. له افغانستان د ازبکستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لارې او تک پایل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوختل او له پولیس سره د تجارتونو مالونه هرکلی د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار موید یوسف وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپیاو، د هندوکش او قابان برخه اخلي. د بلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیویدل چې وکسب کې وژل شوی او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به له تاسو وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه خوشاله اوسی. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخکې ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستاسو دښمن دی تاسو سره جنگي یا هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستاسو د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لدی، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی اړخ په دې معنا داده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وای غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کړي یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کېدلی شي او هم نشي کولای چې دغه حق ځان سلب کیه یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلې دي، یعنی د انساني کرامت دین لاړخه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلې دي په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادمه، یعنی انسان ته مون کرامت وربخلې ده خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو لبه د مرغه زمون په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسنری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو